السلام علیکم د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته خراغلاس لند خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملی کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل نوی راپور کې ویلي طالبان له القاعده او د پاکستانی طالبانو تحریک سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري دا راپور چې د جون په لومړۍ نیټه چمتو شوی او تازه خپور شوی پکې راغلی طالبانو د دوهې د هوکړې پر بنسټ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي د دې راپور له مخې ترهګرې ډلې له دې فرصت ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ په زیاتېدو دی د امنیت شورا په راپور کې راغلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او تحلیل کمیټې په خپل راپور کې دا هم کړي چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو اوسنی رژیم د 1990 لسیزې په څېر استبدادي پښتون محوره او حذفي سیاست ته مخه کړې ده په راپور کې د طالبانو ترمنځ اختلاف ته هم اشاره شوې خو زیاتوي ورځ تر بلې د طالبانو د مشر واک ډېریږي طالبانو لا تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی داعش ډلې د بدخشان لپاره د طالبانو د والي د فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید پړه ومنله رویټرز خبري اژانس لیکلي دې ډلې د جمعې په ماښام په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلی د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنجشنبې ورځې په برید کې 11 تنه ووژل شول او شاوخوا 10 نور ټپیان شول له بل غاړې بیا نتایج شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینکام د امریکا غږ راډیو ته ویلي دوی هم د تیری اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپور نه ترلاسه کړل خو سینکام یو چارواکي جګړن جانمور یادونه کړې چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلای د افغان جنو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو تازه راپور پاړی د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې میرمن اميري بیگان او وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو ان جنو د ناوړ وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راستولو د هڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کړې د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمانو د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیری می میاشتې په شپږ منیټه خپور شو په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان خوځو انجلو د طالبانو محدودیتونه د بشریت پر ضد جنایاتو په توګه وڅېړل شي برټانیې د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی شارز ظافر وګماره د برټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ټیکسن وار روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړی پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته برټانیې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیکي استازولۍ دوه هیته لیږدولې دي هغه ټیکسن له 2012 څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د برټانیې د سفارت د شارز ظافر او مرسیال پر دندو کار کړی دی سپینه ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاور د بي پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پر اخلي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي جان کربي پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغې کار واخلي ښاغلي کربي ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بي پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د دې د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي هم متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو او پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی د شینجیانګ رونګتای شرکت سره یو ځای د یغور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی تر رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون ویلي چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات له دې وروسته ممنوع دي د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پیل کوو استاد د تاسو خلې واورو چې گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د ګاونډي نوم چې موږ کلاور د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر 40 کورونو پورې ده، لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا موږ ویلو شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي. او د ګاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي. البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو موږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري. مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورشي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول. که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي. همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې. او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه موږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې موږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته، ډیر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي. لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي، طبعا یو ښه همسایا کولی شي موږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بعد همسایا برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته موږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایا اوسي، نو زما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول موږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي، نو یو ښه همسایا به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، که چېرته خپله ښه همسایا ونه اوسي، مثلا خدای نخواسته ازار زیات ورسي خلق ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایا سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی، که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا موږ شاید مغزای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي. او د هر اړخه یو ښه ګاونډی موږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول موږ پورې اړه لري. که چېرته موږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم موږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستعد حتما اوریدلی، چې وای از صد خیش یک همسایه
پیش. بالکل، دیوال دی هغه اړیکې نږدې اړیکې چې موږ سره رہی، تر څو چې مثال موږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو، یا مریض پیښیږي خدای نه خواسته، یا مثال مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې موږ ته لومړی را رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې موږ ته رسیږي. حتی خپل خپلوان موږ خبر هم نه، نو په ډېرو مواردو کې دوی موږ ته لومړی را رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې موږ باید خپل همسایګان د ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته. دا متل څخه هم معلومیږي، وایي صد خیش کړی هغه سیاه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا وه کې دې معلومیږي چې همسایګان زموږ باندې ډېر حقوق لري. او حتی داسې معلومیږي، وایي ځینو حدیث ویل کېږي، وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن ته نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایو ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی. نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپله معلومیږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې ته راسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته موږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید موږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات ورته دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو ستونزو دی منفرول لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغو ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو نو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خصه ضرر ورسو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکلی یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپل خدای نه خصه د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی دا موضوع لږ روښانه کړئ
یعنی دې څه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وایي موږ ویل کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمالمیږي ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړي کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسندې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کوي تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوي چې بهاري شریف کې هم راغلي دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت چې دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خو شاته چې خلک دي هغه طبي خبره ده چې خپلوي اړیکی کلیوالي په خورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلا بیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا غته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډین اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیر خامه سره ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق کوي مثال دغه گاونډي هغه خپل هغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی دا مثال څنګه په څنګه مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال مچو میاشتې کنه دا ما په نظر فال لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر دي باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا او بل دا چې په خارونو کې دغه مسله تر کلیو ډیر فرق لري په خارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډیر وخت مدن لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډیر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دو منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګی څو منزله نو به تر ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حصول توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څه خوځي هم سل خرڅ کړی هم پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت د هغه ډیر وګ ته مثلا کلونو کلونو تر رسیدي نو ما په نظر هلته په کلو کې او خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخې زینې کسان دي ته اړي چې خپل کور په کرایا ورکي او دی او بل ځای ووسیږي سره دي چې کلونه کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی د غلطه هم کله ناکله مشکلات را منځته کیږي د سیاو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپل ګټې لپاره چې شو ټول گاونډیان په تکلیف کړی په دغه اکلا باندې څومره دغه د خانه گاونډیانو حق او حقوق ځای کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي د کلیو همسایګان یا تر خارون همسایګان سره تو پیر مثلا نورخانه کړ نو حق دې جوړ
جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. مثالان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالی مثال په اوبو ویسي که نه. نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر بدې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار او ازیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نخواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه موږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو باعث ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تمریز کور واخلی یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلی، هغه څوک چې ته خلک په نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دام ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی آسانه وي، مثلا غوړي راکا، مثلا وریجې راکا، مثلا کچالو راکا، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزې ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل هاد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک د مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځل یې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثال خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورځ دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل په حال کړي، هغه نور سبق چې زه یو سلامت خپل هم سره سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو. نو دا خپل هم تاسو پر د کینه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې د دې باعث کېږي سره جنجال وکړي، لو خبره ډېره لویه شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق به دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته سالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثرا مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چیرې هم سایه مثال ډیر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډیره خیره ست دا پاک دی، مثلا مېرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی. نو که چیرې کوم هم سایه دوی ته ورزي دوی کې د دې بایس کې تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپی کی او وروسته مثلا خپل خاوند ته مثلا د کور ډورو غړو تو ویل شي فلانیم هم سایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو یا مثلا لغه دوی شاید راشي. نو دا ما بر نظر د دې بایس کې چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیر ته دوی اقتصاد جوړي، کور خسته یې مثلا فرنیچر ارسولري، نو کله چې مېرمن التزی مثلا نو مثلا بیر ته کور درځي یا خاوند د سیوي چې باید دا شی واخلو فلانای شي هغه دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبې لري او دا یو خنه ده. خو بهتره دا ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپی کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅه مثلا مثلا تابی کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټ توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا به د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ دا هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپی کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه د میندو د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړ شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایا. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکوي، دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا، نو یا مثال کوچني دا دی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کېږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښيي چې همسایه زوی مثلا په څپېړه وهي همداسې یا مثلا کوم بل عکس العمل وښيي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کښېني، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښيي، مستقیم د عامه د همسایه زوی یا مثلا هغه ته عکس العمل وښيي، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښيي، چې دا خپل د لویو لویو ستونزو لامل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لویو ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي، نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس رکو برباد خورد خودلی. تل ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. کچیر دغه علت لپاره موږ حل لار پیدا کړو ځان کې اصلاحات او لوخ خپل کورنۍ غړو کې نظم مطمئن نیم چې 15 کال شل کال 25 دیر کال دوی په داسې ژوند تیری لګي خپل کورنۍ غړو په شان کچیر دوی دې څه خزي سبا ته دوی به ډیرو پسې خپکیږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی سره جدا کیږي ډېر وخت تاسو ګورئ کې اندغه سیمه موږ د صحنه شاید اچوي او حتی دوی په پسې ډیر زیات خپه شوي دي
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری